تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترامونه او سلامونه د ډیوا ریډیو په هیلو یو یو خبرونه کې تاسو ته سړی مشه هر کله غوایم. په نننې خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ ویلي دي چې په پاکستان کې یو قسمه کلتور یا ثقافت پکار دی او په لیکوالانو باندې په دانشورانو څوک چې دغه فکر لري هغوی غږ کړی دی چې تاسو داسې څه ولیکئ داسې څه وکړئ چې د دې ملک د خلکو دا کلتور یو شي. اوس په دې باندې مونږ خبره کوو چې د ملک خلک یو دي، هغوی ژبه یوه ده، د هغوی رسمونه رواجونه ژوند ځواک یو دی او که نه دا بیل بیل خلک دي، بیل بیل قومونه دي. نو کله بیل بیل قومونه دي نو د دینه یو قوم جوړېدل چې کوم دي دا څومره ممکن دي؟ د یو قوم جوړېدو سر باندې یو ځل عمده پاکستان مات شوی دی، ځکه بنگلاديش چې اوس آزاد ملک دی دا مشرقي پاکستان وو یا یو مشرقي صوبه وه، د پاکستان مغربي صوبه او مشرقي صوبه. خو چې کله محمد علي جناح د پاکستان جوړونکي هغه داکي تلاړو او د شیخ مجیب الرحمن سره د شیخ مجیب الرحمن نه علاوه ټول شي بنگالي لیډرشپ او قیادت وو، هغه دا تمه و چې ګندې بنگالي ژبه د موجوده پاکستان کې ټول نه زیاته ویل کیږي، بنگالي جو به نېشنل یا قومي ژبه وګرځي. خو جناب صاحب الته کې د اردو اعلان کو په هغه باندې تاریخ او قانونا شروع شول، جلوسونه تلاړل، فرنټان راووتل، طالبان راووتل او په هغه کې وجل شول. خو هغه خبر راتله راتله نو له سوا یو بیا کې د بنگلاديش په ازادېدو ختم شو. اوس په دې ملک کې، په دې موجوده پاکستان کې، په دې باقی پاکستان کې قومونه دي، تاریخي قومونه دي، خپل خاور باندې مدو مدو پراته دي. خو نه، هغوی ته د یو کلتور خبره کیږي. په دې به موږ خبرې کوو. زمونږ سره چې اوس عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی، عوامي نیشنل پارټي، هغه د پښتنو یوه نماینده پارټي ده. نور قوم پرسته پارټیان شته، ګوندونه شته، یو پکې عوامي نیشنل پارټي هم ده. عوامي نیشنل پارټي اوس د کلتور لپاره بیله څنګه پرګوند کې جوړه کړه او د هغې لپاره یې پروفیسر صاحب ټاکلی دی، پروفیسر خاج موسین صاحب، چې د دې نه مخکې هغه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ټرسټ مشر پاتې شو ډېره موده. هغې هلته څه هلې ځلې وکړې، هلته څه لاسته راوړنې دي، هلته ورته څه چیلنجز وو. د هغې نه به مونږ خبره والو، ځکه چې د باچا خان سره تړلې هره خبره چې ده دا د پښتون د ژوند هغه اساسي نقطې هلته نه شروع کېږي، که هغه تعلیم دی او که هغه کلتور دی، که هغه د رسم و رواج، هغه رسم و رواج چې په هغې په پښتنو ټولنه کې څه ښه نه دي راوړلي، بدې پیدا کړي دي، د هغې خلاف د باچا خان مبارزه او د باچا خان ټول ژوند د مبارزې یو نوم دی، یو پېژندلو ده. پروفیسر خادم حسین صاحب راسره ملګری شوی دی، زیاتې خبرې ورپه هغې کوي او هغې ته زه ستړي مشي او په خیر راغلی وایم. پروفیسر صاحب ستړي مشي، په خیر راشئ. خوشحاله اوسئ، خاد
اوسئ،
آباد اوسئ. پروفیسر صاحب ډېره زیاته مننه. لاول خو به زه وایم چې راځو که چې ستاسو نوې ذمه واري چې کومه ده هغه د کلچر د سیکټري په هیڅ خو لګراته د باچلا خان د سکولونو کتاب دومره مودا دغه خصمانه وکړه د هغه پاره سکولونو کتاب او بکی هغه تربیه کړل موقتل جنکی پکې تکا تکا جنکی مخترالی تکا تکا بچی ځوانان الکان مخترال او دغه سلسله روانه ده خوب دغه تنظیم اوس بدل دی هغه به څه تکې خیر دی د تاسو سوال خان څه سره خبرې کوو په سکولونو باندې خوستاسو خپل لا تراوړنی او څومره اطمینان درته دی او په دې پښتنو کې مو څه ولیدل
واخل دا دی چې کومه په دې حساب وايي نو سره لا تراوړنی ډېر مخامخ کاری پرشي ټول سکالو کې موږ اوکرېشل چې به باچا خان سکولونو د باچا خان د آزاد سکولونو د پرسلسل په حساب مو یو داسې متبادل کاینی ماډل مخې ته راوړل چې هغه قانون دی هغه انسان دوست هم دی هغه وطن دوست هم دی او هغه د دې خلکو په بنیاد یا د دې خلکو په پرمختګ د تصور سره ولاړ دی نو هغه د تنقیدي شعور په حواله هغه د قانوني شعور په حواله جو ډېر بشپړ نظام دی چې هغه مونږ د باچا انسټیټیوشن فاونډیشن لاندې جوړ کړ او هغه مو بیا په اول اته سکولونه بیا دولس بیا څوارلس او بیا اوس دولس سکولونو کې نافذ کړ دا سکولونه چې کوم باچا خان سکولونه ورته مونږ وایو دا سکولونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې یقیني پښتونخوا کې دي نو یو خو مو دغه ماډل جوړ کړ بشپړ ماډل هغه د پاره مو د استادانو د تربیې یو نظام جوړ کړ بیا مو د هغې د څارنی او د نگرانۍ دپاره یو نظام جوړ کړ بیا د هغې د ازموینې دپاره مو یو نظام جوړ کړ او دغه نظام مو بیا عملي طور نافذ کړ دا تاسو ویلي چې دا دویمه لاسته ده بیا درېمه لاسته راوړنه هغه ده کوم چې مونږ د ځوانانو د تربیې په حساب د ځوانانو د سیاسي شعور د قانوني شعور او د ټولنیز شعور په حساب په مخ کې وګرځي نو هغه مو د ځوانانو تربیتي ورکشاپونه په خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې افغانستان پورې په مختلفو بیلابیلو ولایتونو کې وکړل زما خیال دی چې په دغه حساب کې باچا خان د آزاد سکولونو د یو ماډل په حساب هغې دپاره یو انفراسټرکچر تیار شو
چې کومې ستونزې مخې ته په دې حواله راغلي دي راځي او بیا به هم شاید چې راځي هغه ما عرض کولو چې دوه ستونزې دي غټي غټي یو ستونزه خو دا ده چې د ریاست کې چې موږ ژوند کوو د هغې مفکوره یا بیانیه د قامي شعور یا د ټولنیز یا د تهذیبي شعور ورته داسې لګي چې که دا خلکو کې راځي نو دا به هغې دپاره خطر وي یا د هغې شرعي دپاره به خطر وي یا د هغې سټیټس کو دپاره به خطر وي یا د هغې د مرکزیت پسندی دپاره چې کوم هغي څیزونه ځان سره راغونډول غواړي هغې دپاره به خطر وي چونکې ولسواکي چې راځي نو هغه داسې تصور کړي چې هغه به خطر کې پوزي نو یو خو دغه ریاستي نظام چې څومره هم انتظامي یا محکمی دي یا انتظامی ادارې دي هغه انتظامی ادارې د دې ماډل بهرحال په ضد قوي وي کله ناکله داسې موشي چې مشکل او ستونزې منځ ته راوړي یو خو دغه ډېره غټه ستونزه او چیلنج مخې ته محکم راتلو دومره بیا هم راځي دویم چې کوم لوی چیلنج او لوی ستونزه موږ مخې ته به راتله او شاید ستونزه هم راځي لږه ډېره هغه دا وه چې د قامي تحریک یا د قام ګټه په قام کېږي د قام ناتار په قام راګرځي هغې دپاره د قام شعور باید چې دومره ډېر وي چې قامي وسیلې منځ ته راشي نو د قامي وسیلې چې راشي نو دغه قسمه نظامونه یا دغه قسمه ماډلې په خپلو خپو درېږي باچا خان دغه قسم ماډل په خپلو خپو د دې قام په مرسته ودرغلی وو نو دغه مرسته د قام دغه قامي مرسته هغې کې لږ ډېر ستونزې په دې حساب راځي چې قامي شعور په دې حساب په مخ کې تلو کې مشکل دی ځکه چې کوم ریاستي نظام دی نو هغه د قامونو تشخص اصل کې ماتول غواړي د قامونو تشخص ته وده ورکول نه غواړي نو د هغې د وجې نه داسې ماحول جوړ کړي یا داسې نظام جوړ کړي یا د ګټې وټې داسې نظام جوړ کړي یا د مراد داسې نظام جوړ کړي چې قامي شعور په شا لاړ شي او د هغې د وجې نه د قامي مرستو کم نظام چې په کار دی یو جریان ولري هغه ځای په ځای ماتېږي. نو دغه یو بله غټه ستونزه محترم شي.
تاسو چې څنګه وویل چې د قام ناتار په قام راوړي، نو دا که د قام د بچو دپاره د تعلیم سکولونه دروازې لا ورته خلاصوي، نو که د قام دپاره د قام د بچو دپاره ده، نو د قام د خلکو د وګړو دا ذمواري ده چې هغه هم د دې سکولونو په شا د دغې خپلو بچو د راتلونکي په شا باندې ودرېږي، که هغه مالي وي، که هغه بدني وي، که هغه ذهني کومه خبره وي، کومې خبرې مرسته وي، ملګرتیا وي، ملاتړ وي. د دې سره سره تاسو اوس فیصله کړې ده پروفیسر صاحب چې د باچا خان کوم تحریک بنیاد کېښود، تحریک او بخی اصلاح الافاق نه، او هغه په 1921 کې را روان کال نه تاسو تیاری شروع کړي دي چې تاسو به دغه سل کلیزه دغه چې کوم نمانځنه ده هغه کوئ، څه مو ورته پلان کړي دي او د دې د نمانځلو ضرورت ولې تاسو ګڼئ؟ ځکه چې ګندې باچا خان چې څه په کومو حالاتو کې پیل کړي وو، شروع کړي وو، هغه خلکو ته نن هم کېدی او سره لیبنس شته.
باخل دا دی چې باچا خان نن څومره متعلق دی یا د باچا خان فکر په نن دنیا کې څومره ارزښت لري، داسې شاید چې ډېر کم په تیر شوي زمانه کې یا تیر شوي موده کې لرلو. په نن وخت کې چې کله انسانان د یو بل نه ماتېږي، د انسانانو ترمنځ تنازعات منځته راځي، قامونه بیلابیل قامونه په د غټو قامونو د وجې نه بعضې اقتصادي پالیسۍ د دنیا داسې د نړۍ داسې دي چې هغه واړه واړه قامونه یا رستپاتې قامونه یا رستپاتې ټولنې نورې ستونزمن کوي، نورې زیانمن کوي، او انسانانو څومره ډېرې وسلې جوړې کړې د خپل دغه طاقت د برقرار ساتلو دپاره چې که هغې کې درې میته وسلې په دې ځمکه خلاصې شي، نو شاید چې دا ځمکې دا سیاره یا دا کره ختم شي، دا پلینټ ختم شي. نن چې څومره د دغه فکر ارزښت دی، د عدم تشدد لباین بیانیې، دغه ارزښت شاید چې مخکې دومره نه و. یو خدا خبره د ولسواکۍ چې څومره په داسې ریاستونو کې چې وروسته پاتې دي یا په داسې ریاستونو کې چې هغه تکنیکي طور پرمختللي نه دي، هغې کې د ولسواکۍ نظام ته یو ډېر لوی خطره ده. د ولسواک په خطر کې دی، دغه ولسواک، دغه انسان دوستي، دغه د جنگ په ضد او دغه عدم تشدد دا چې څومره اوس څومره ارزښت لري، په دې وخت کې څومره ارزښت لري، شاید چې مخکې دومره نه لرلو. تحریک اصلاح الافاق، انجمن اصلاح الافاق نه څنګه چې تاسو ته پته ده، دا د 1921 کې پیل شو، باچا خان سره د خپلو ملګرو دا پیل کو، او دا یې دوه درې سیزونو لپاره د یو منظم طریقې سره مخکې بوتلو لپاره، په رسمي توګه مخکې بوتلو لپاره یو دې لپاره تنظیمي ساخت جوړ کړو. تاسو داسې ویلی شئ چې انجمن اصلاح الافاق نه د دې وطن کې، دې پښتون افغان وطن کې، پوره په دې سیمه کې، په دې کې یو رومبې سائنسي او فکری حواله باندې او منظم او تنظیمي حواله باندې رومبې داسې رسمي بنسټ وو چې د متبادل تعلیمي نظام چې هغه وخت کم دی او پرنګي تعلیمي نظام جوړ کړی وو، چې خپل خلک روزل، بل هغه تعلیمي نظام چې هغه دنیا نه خلک لري کول، د دې ټولنې نه خلک لري کول، نو په هغه کې د قام تعلیمي نظام څه په کار دی، د هغه منظم طریقې سره په مخکې بوتلو لپاره. دویم دا چې د قام کې ځای په ځای تنازع، قبیلوي تنازع، د سره د شخصي تنازع، د خیلونو تنازع ډېرې زیاتې شوې وي، او شاید چې دی ته د هغه وخت استعماري امپایر یا امپراتورۍ چې کوم دلته قبضه کړې وه، هغې عمر ته یو قسمه تیل ورباندې ورچول، هغه اور د تنازع مخکې بوتلو، د جګړو مخکې بوتلو، د دغه جګړو د منظم طریقې سره رسمي طریقې سره د ختمولو لپاره یا د هغه حلاري لټولو لپاره دغه انجمن فعال او پښتونخوا په بیلابیلو ولسوالو کې د دې تنظیمونه او غټ تنظیم د چکم مرکزي تنظیم ورته هغه تباری جرګه وي د پښتونخوا جرګه به ورته وي د هغې ذریعې سره یو متبادل تعلیمي نظام مخکې تر اوسه د آزاد سکولونو په شکل کې بل دې تنازع د حل لپاره داسې یو پوره پښپړ نظام جوړ کړي چې ځای په تنازع حل کې ساقي صاحب لیکلي دي وی چې یو حالت داسې راغی چې کچره او تاڼي شاړې شوې یعنی دومره تنازع حل شي په خپل د خپل توان د خپل ټولنې حساب سره خپل ټولنه کې د خپل قام کې چې کوم دی ستونزو د حل لارو لټولو صلاحیت وو توان و هغه توانې دومره رابرسېره کړو چې هغه ستونزې ختمې کړو دا وخت امپراتورۍ ته یو ډېر لوی چیلنج مخې ته راوستو او درېمه کومه خبره چې وه ډېره مهمه خبره هغه دا وه چې د پښتنو اقتصاد مات کړی شوی و د پښتنو نقوت ارادي اخیستی شوی وه پښتنو هر څه خپل قسمت ته او دې سرکار ته پرېښو نو د دې د وجې نه دغه انجمنې اصلاح الافاق نه د ادبیاتو په ذریعه د ډرامو په ذریعه د تیاتر په ذریعه د شاعرۍ په ذریعه د فن او هنر په ذریعه ځای په ځای په دې ټوله پښتونخوا کې په دې ټوله سیمه کې د لیک لوست په ذریعه د میډیا په ذریعه د پښتون مجلې په ذریعه ځای په ځای دغه د اقتصاد خپل اقتصاد دروژندي کولو او د قوت اراده یې یعنی قانوني قوت اراده دروژندې کول د پاره یو ډېر لوی بشپړ کار وکړ دا درې واړه مهم کارونه چې وو د دې څنګه چې ما ارزو ک د دې د پاره دا احمد چې د دې سل کال پس مونږ وګورو چې څه ګټه او څه تاوان شوې ده څومره فائدې شوې ده څومره ګټه شوې ده او څومره ګټه نه ده شوې څومره ګټه مخکې په کار اچي شي دا غي ته وجنا چې فنونو په ذریعہ د تھیټر په ذریعہ د لیکلوس په ذریعہ د سیمینارونو په ذریعہ د کانفرنسونو په ذریعہ دغه پورا کال را روان پورا کال د غسل کال موږ یو قسمه ریپلی کړی شو موږ یو قسمه دا خولې شو یو قسمه ریکنسټرکټ کړی شو دوباره جوړ کړی شو دوباره مخې ته راوړی شو او بیا وکړو او چی چی
پروفیسر صاحب دلته کې یو نه څنګه واخلو او د دمی ورو ترازو قانون ردونکو ته وایي چې ولې نن موږ دا ورځ د دې لپاره ځانګړې کړه ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ یو بیان ورکړی په هغه باندې به تاسو نظر اخلو دغه بیان څه دی د دې په شان څه دی ټول څه دی خو یو نه شاندې مخلو ګرانو ردونکو تاسو نن سره زمو پروفیسر صاحب سره دی د دمی ورو ترازو او دغه خپل بحث دی د په مخ کې وو را سره اوسئ
دا د وی او دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې وګورئ شي @voadiva باندې که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلامونه اوردونکو د دمه روستو یو ځل بیا تاسو ته هر کله ډیر لری بنوي ډیر ضربوي چې موږ به خپل اوردونکو سره نیخ پنيغه تخترونو کی برخه اخلو دا غي ټلیفونونه به مخلو دا چې کومه د لاکډاون حالت ته نو پدې کې تاسو ته هم معلومه چې موږ تاسو ته ریکارډ خبرونه راوړو دا مخکې نه موږ ریکارډ سبتي کو به تاسو نو نشو کولای چې تاسو ټلیفون نه پکې واخلې شو خو دې رزردا ان شاء الله دا مشکل چې کوم دی دا ختمېدونکی دی دا به ترتله نه وي بیا اوس راځو پروفیسر صاحب را سره دی تر خادم حسین صاحب هغه د اورینیشل ګوند لخوا د کلتور سیکټری سیکټر ټاکل شوی دی خو اوس په دې باندې به خبرې کوو کلتور سره کلتور څه ضرورت دی شته هم وجود لري او بیا د پاکستان کلتور چې دی
دا چرته سو ځانګړي کلتور دی کنه پر پاکستان کې قومونه دي دا قومونه کلتورونه چي دي هغه مهم دي عمران خان تیر ورځ ویلي دي چې پاکستان کې موږ دیو کلتور پکار دی دا چې کلچر پکار دی چې هغه د ټول ملک نمائندگی وکړي په دې باندې به د پروفیسر صاحب نه پوښتنه وکړو چې د دې معنی څه ده دا څومره ممکن ده او دا ناممکنه څومره ده پروفیسر صاحب عمران خان دغه بیان ورکړی دی خلکو پې نیوکې کړي دي چې کوم د خپلو ژبو د خپلو قومونو نمائندګي کوي که هغه دانشوران لیکوالان څومره دي شاعران هغوی ورته خپل غبرګون ښودل لري خو ستاسو نه د یو استاد په حیث باندې د یو پروفیسر په حیث باندې پوښتنه کوم چې د عمران خان د کلتور څه معنا هغه شان کې د یو نصاب خبره کیږي په ملک کې یو نصاب چې نصاب بسي بیا په نصاب کې به څوک څوک وي کچرې د اتلانو خبرې چې په سلطان د پښتون بچی چې په سلطان پیژني محمد بن قاسم پیژني هغه د بادشاه خان نه دی خبر هغه د امیر امان الله خان نه دی خبر هغه د ابدالي نه دی خبر هغه د شیرشاه سوري نه دی خبر او داسې ډېر اتلان خو دا به کلتور بسي د دې بنیادونه دي څوک خو غواړي
بیروسان ستاسو د دې سوال ته راځم یو دقه کې خو دغه مخکینه خبره پوره کول غواړم چې عوامي نیشنل ګوند کې دا د سیکتر عهده دا د ډېر پخوانه ده او زما خیال چې په دې د منشور برخه هم ده او د هغې دپاره مونږ چې کله ټول ټاکنو ته ځو نو هغه د منشور د برخې په حساب هم مخې ته راځي ارز مې دا کوم چې کله مونږ دا لمانځو نو د هغې دپاره زموږ بنیادي پلان څه دی دغه بنیادی پلان په درو برخو کې دی یو خدای دې چې کوم دی عوامي نیشنل ګوند چونکی یو لوی ګوند دی یو لوی پارټي ده دا غي تنظیمي ساختونه دي دا غي په ولسوالو کې ځلو کې تنظیمونه دي په تپو کې تنظیمونه دي تحصیلونو کې تنظیمونه دي او یونین کونسل کې یا په کلو کې تنظیمونه دي نو دومره به زموږ پلان دا دی چې دغه ټول تنظیمونه د دې د پارا د هغه کوم د کلچر پر خدای د کلچر څخه تران دي د دې د پارا فعال کړی هم چې روان کال لپاره د ټولې تیاری ونی سي دویم چې موږ کوم مهم کار په مخ کې بوتل غواړو د پارا هغه د دې د ملګرو لیکوالانو د عوامي نیشنل ګوند د منشور یا د آئین پرانا کې د ملګرو لیکوالانو یو پوره بشپړ ځان لا تنظیم جوړول غواړو هغه باندې مو کار پیل کړی دی کثیر روزنی مکی په موږ د هغه د ارګنایزینګ کمیټې یا د تنظیم کمیټې اعلان وکړو هغه بیا په یو سوالو تنظیم جوړوي یو سوالو تنظیم بیا څه په تنظیم جوړوي بیا دریم چې کوم موږ د لپاره ټاکلې دی چې یو پلان پر هم ټاکلې ده هغه دا ده چې د هنرمندانو د هنرمندانو منظم کړئ شو او کړئ شو که سندرغاړي دي که هغه کلاکاران دي اکټران دي هغه د فلم سره تعلق ساتي هغه کیمري سره تعلق ساتي تر دې پورې چې موږ د جنرالستانو دراوندولو په اړه کوم یو لوی پلان شته نو د ملګری هنرمندانو د یو جلا تنظیم جوړولو په حساب نو د عوامي نیشنل ګوند د کلچر د ټکټرینو د فعال کولو او د ملګری لیکوالانو د جلا تنظیم جوړولو او د ملګری هنرمندانو د تنظیم جوړولو مرسته به مونږه دا روان ټول کال د انجمن اسلام له افاقې نه مفکوره د هغې جرګې مرکې د هغې شخصیات د هغې اتاب د هغې نظام د سکولونو د هغې پوره کړه وړه د هغې سرګرمۍ هغه به یو قسمه دوباره د جوړولو کوشش کوو ریکنسټ کولو کوشش به کوو اوس راځم ستاسو دې خبرې ته کلتور په بنیادی توګه د دوه دریو سیزونو ورته ویل شي تاسو چې کله موږ وایو چې کلتور نو کلتور یو خو هغه چې انسانان سوچ کوي او انسانان سوچ تخلیق کوي نو دغه تخلیقي سوچ کلتور دی یو خو دغه ډېر مهمه ده نو غزل کلتور دی نو ډرامه کلتور دی نو فلم کلتور دی نو ناول کلتور دی فولکلور کلتور دی دا ټول کلتور چرایي دوما هغه برخه کلتور کم کی چی د ټولنې یا د یو کام کړه وړږي یعنی کم چی د یو کام او د ټولنې رویي وی کړه وړږي نه تپاستوي خوراکونه وی کالی وی جامې وی نو هغه هغه کام د هغه جغرافي سره تړلی د هغه کالی جامې وي دا هغه جغرافي سره تړلی د هغه رسمونو انانی او عقائد او توهماتي او د هغه سره تړلی د یو جغرافي سره تړلی جغرافي نه جلا مونږه دغه اولسي کلتور په نظر کې نشو ساتلی ځکه چې دا جوړ شوی دغه جغرافي نه وي دریم هغه وي چې کوم کې خلک ځان ته پیداوار جوړوي دغه پیداوار جوړولو دا عمل بیخي د هغه ځای پیداوار سره تړلی یا دغه ځای وسیلو سره تړلی یعنی د خټو نه څیزونه جوړول یا د فصلونو نه څیزونه پیدا کول یا د سرمونو نه څیزونه جوړول یا د اوبو نه څیزونه جوړول یا د معدنیاتو نه څیزونه جوړول یا د کانو نه څیزونه جوړول دا بیخي د هغه جغرافي پوره وسیلي نو دا جغرافي نه جدا څه تصور نشي لرلی پیداواري کلتور بیا هغه کلتور یا هغه کلتور چې کوم ته مونږ وایو تاریخي کلتور دا تاریخ کې تاریخي شعور کې تاریخي شعور کې د تیر زمانې نه انسانان چې په جغرافي کې اوسېږي نو هغه یو حکمت اوسېږي هغه یو پوهه اوسېږي د مسلو د حل لپاره لارې ګوتړې ولټي هغه د ژوند اساسات لپاره ایجادونه وکړي دغه ایجادونه دغه پوهه دغه انانی دغه روایت دې ته موږ تاریخي کلتور وایو دا تاریخي کلتور د ژبې په ذریعه منتقل کیږي او د هر یو کلتور کې دا څه کېدی شي چې په دری ژبې مو یو لکه دری ژبې مو وي ټول ژبه دا هغه نمائنده ژبه وي چې هغه ته موږ وایو دا د کلتور د ملا تیر د هغه په ذریعه منتقل کیږي نو کلتور د یو جغرافي سره تړلې کلتور اقتصاد سره تړلې کلتور یو تہذیبی ورثے سره تړلې کلتور تاریخي شعور سره تړلې دا د زمانو راځي یو جوړیږي تاسو ته څه تصور کولای شئ تر اوسه نه یا زمونږ دا اوریدونکو ته څه تصور کولای شئ چې د فطري وسیلو نه علاوه په یو جغرافي کې چې څه هم موجود لري هغه انسان جوړ کړی دی او انسان په خپل سوچ یا خپل جسم یا خپل توان لګولې دی هغه کلتور دی نو دا د جغرافي نه جوړ کړی تصور کېږي یا دا د تاریخي شعور نه جدا نشي تصور کېږي دوی د وجنا یو ملکی چې د لاټیل جغرافي فطري جغرافي وي یا یو ملکی چې د لاټیل تاریخي حواله باندې کوسی دی وی او تاریخي بلابل تهذیبونو شکی کوسی دی وی نو دا غي کلتورم جدا وی دا غي ژوند جدا وی او دا فطري جوړي او که فرض کا دغه ژبه او دغه کلتور یا دغه کلتورونه او دغه ژبه مثلا د پښتنو کلتور یا د پښتنو ژبه دا یو شانکول غواړي څوک دا د شکول غواړي چې یو شان کی هوموجنایزیتی یونیتی نو دا د دې لپاره به د طاقت استعمال کوي یا د دې لپاره به د تشیسو استعمال کوي دا د پاکستان کې چې کوم دغه تصور دی د کوم سازای دغه پروژه چې دا د تر ټولو خطرناک کار دا کړی دی د دې کې تر ټولو لوی منطقي مخالفت دا ده یا د دې تر ټولو لوی د چې دا ده د نصاب د کتابونو په ذریعه دی تدریج د نظام په ذریعه د میډیا په ذریعه د مارکیټ په ذریعه دا ځایي کلتورونه او ځایي تهذیبونه دا ماتول غواړي د دې تشخص ماتول غواړي دې کې هغه څه ګټه نشته که دا اومني او دا پر ریاستي نظام کې ځای کړی شي او د ځای ورکړي او هغه په خپل هغه کلتورونه په مخ کې لاړ شي هغه قانونونه په مخ کې لاړ شي نو شاید چې د ریاست ته فائده به وي د ریاست دغه ځای تاوان نشي خو د دې دا کیسه ابسیشن یا دا کیسه جنونی سوچ جنونیت پیدا کوي انتحاری پیدا کوي ریاست دا ستونزې پیدا کوي دغه مرکزیت پسندي دغه اشرافیت پسندي یو کیسه دا ریاست د پرمختګ نه دیفي رست پاتې کړی دی نو دا ممکن نه ده چې د قام تشخص ختم شي دا ممکن نه ده چې د کلتور یو شي دا ممکن د کلتور کې تنوع خامخا وي نو په پښتونخوا کې چې موږ ګورو بلابل ژبې ویل کېږي هغه ټولې ژبو لپاره ځای ورکول غواړي او بلابل کلتورونه شته چې هغه د پښتونخوا د لوی کلتور برخه ده دا غي جزئیات یو کل یو د پښتونخوا کلتور دی دا چې د سن کې بلابل کلتورونه جزئیات موجود دي هغه جزئیات څنګه راځي موږ نه غینې د سن کلتور جوړ شي که تاسو کوی چې د سن د پښتونخوا کلتور یا د پنجاب او د پښتونخوا کلتور یا د پنجاب او د بلوچستان کلتور سره یو کی نو دا به یو غیر فطري عملي دا به ګرانو دونکو
پروفیسر صاحب ټلیفون قطع شوی دی، موږ هڅه کوو چې د هغې بیر ځل سره ملګري کړو، خو دلته به موږ واخلو یو وړه شاندمه. تاسو هم چېرته ځای مو راسره اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com.
دا د وی او ای دی واخ خپرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voagnews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
ګرانو دونکو، د دمې وروستو راځو. اوس پروفیسر صاحب راسره بیا ملګری شوی دی، هغې ټلیفون قطع شوی اوس چې ما تاسو ته د دمې د مخې وویل. بیا راسره ملګری شوی دی، هغوی ته سوړځو چې یو ځل بیا ورته ستړي مشي. پروفیسر صاحب ستړي مشي، په خیر راشي. او پروفیسر صاحب پوښتنه ډېر وبخي. د پاکستان ستونزه څه ده؟ د پاکستان دننه قومیتونه دي، پنجاب یو قوم دی، د هغې خپل کلتور دی، د هغې خپل ژوند جوړښت دی، تو طریقه ده د ژوند، که هغه زمینداری ده او که هغه کاروبار دی، دا ټول یو کلتور دی. د ژوند سره تړلی هر څه تاسو په شروع کې وویل، ژوند جوړښت دی. خو تاسو څنګه وینئ د پاکستان ستونزه څه ده؟ او که تاریخ ته لاړ شو، دې قسمه پالیسیانو خو پاکستان ته نقصان ورکړی دی. بنګلادیشي ښکاره مثال دی. بیا هم ستونزه څه ده ستاسو په خیال؟
ما خیال چې د پاکستان د ریاستي قومسازۍ بنیادي بیانیه کې ډېر لویه ستونزه ده. هغه بیانیه ولاړه ده په دریو څیزونو. یو هغوی وایي چې مرکزیت پسندي، مرکزیت پسندي هر څه ځان سره راټولول، راغونډول، یو مرکز کې راغونډول، او بیا څنډو کې څومره خلک ارباد دي، دا غینه راتروړل، دا غینه وسیلی هم راتروړل، دا غینه سیاسي اختیار واک هم راتروړل، دا غی کلتور ماتول، دا غی تشخص ماتول. نو مرکز پسندي ډومبه غټه ستونزه ده په دې ټوله بیان کې. دویم غټه ستونزه د دې اشرافیت ده. یعنی یو طبقاتي سازمانه ده، یو طبقاتي ساخت ده په پاکستان کې دننه. او هغه طبقاتیت دی یو اشرافیه جوړه کړې ده، او هغه اشرافیه غواړي چې دغه مرکزیت پسندي د هغې په ګټه تمامه شي. بیا درېمه ستونزه دا ده چې دی د ځایي کلتورونو یا ځایي تهذیبونو یا ځایي قانونو په ځای د ترامد کړی شوو یا د راغوښتې شوو کلتورونو باندې د ریاستي قوم یا قومیت ادرول غواړي. تاسو وکړه په دې دومره موده کې چې دی د عرب کلتور باندې خپل کلتور ادرول غواړي، کله د غرب په کلتور باندې خپل کلتور ادرول غواړي. دا خو دا خوره چې کوم ځای کې دا خو څنګه پښتانه چې کوم ځای آباد دي، په خصوص توګه ون چې پنجاب کوم ځای آباد دي، بلوچ څنګه آباد دي، سندین څنګه آباد دي، دا خو د زرګونو کال راسي د یونانی باختری تهذیب نه راواله تر اوسه پورې، بیا د انډس سیویلایزیشن راواله تر اوسه پورې، بیا د پرشین سیویلایزیشن په دې کې، نه د ایرانی تهذیب په دې کې ډېر لوی ورکړه ده، چینی تهذیب په دې کې ډېر لوی ورکړه ده. نو دغه ټولې ورکړې زما خیال دا دی چې هغه ته لاس نه لري کول غواړي، یعنی د پیللی غواړي، او بیل لزکه غواړي چې زونه پی راغون کړی شي، زونه پی مات کړی شي. کلتور داسې مسؤلیت وګه باندې یا قومیت داسې مسؤلیت وګه باندې سو کنټرول نه شي. پاکستان د قومونو فیډریشن دی، پاکستان د بیلابیل قومونو یو قسمه غونډه ده، او دا ټول قومونه برابر حیثیت لري، دا کلتورونه برابر حیثیت لري، او د دې ژبې برابر حیثیت لري. باید چې دا ټول ژبې پاکستان کې څومره ویل کېږي، هغه ټولې ژبې
دی قومی جبه او ګرځولی شي غټول کلتورونه قومی کلتورونه ګرځولی شي او اگر ټول قومونه تسلیم کړي چې دا د پاکستان د فدریشن یا د پاکستان راغونډې دو یو لوی لالار دا یا یو قسمه کداري اسد مزوبتي دغه د پاره لاروم دغه ما ته ښکاري دا چې فرض کا دغه خبره باندې د پاکستان اشرافیه سر خلاص نشه نو نور به زیانمن کیږي ریاست نور به دته ستونزې پیښیږي او نور دا ورکی مات ګډه راځي.
پروفیسر صاحب تاسو خبره وکړه چې په پاکستان کې قومونه اوسېږي کدی څوک وته په خپل بیانیه کې قومیتونه وایي دا تغیر هم دغه خپل نظر د قومونه دی قوم دی ځکه جبه دا خاور دا تاریخ دی کلتور دی ژوند ځواک دی او دا جغرافیه دی خپل دغه د حکام لپاره هغه ضروری سیزونه دي چې په کار وي. پنجاب ته وګورو سند ته وګورو دا دوه ډېر لوی آبادی دی د پاکستان دا د هندي تور د هندي تهذیب د هندي نسل خلق دی دلته ولې د ځان نیګیشن کیږي په پنجاب کې هم دانشورانو دا خبره راپورته کړې چې ولې پنجابي ژبه اردو بدلیږي په کورونو کې دا او دا زما خلک چې هغه د پوز سره تړي چې د پوز کوم کلچر یا د اسلام په نوم دی یا په بل نوم دی پاکستانیت په نوم دی خو تاسو څه غنئ ولې یعنی د پنجاب د پاکستان د پنجاب عقیده مذهب بدل شو دي مسلمانان شول نو د دوی هر څه چې کوم دي دوی عرب شول ځکه چې د اسلام په نوم باندې اوس بیا اسلام عقیده ده او اسلام کلتور ده که کلتور ده نو هغه بیا د عقیدې سره خو تعلق نه لري وایم چې تاسو خپل نظر وایئ
ولته سپیسینګ چې ما ارزو ک د دې د پاکستان اشرافي تر ټولو لوی بدبختي ده دا چې د کم سیزونه دلته د توان په ذریعہ یا د شتمنۍ په واسطه یا شتمنۍ ګڼل کېدې شي هغه شتمنۍ د ځان لپاره داسې ګڼل لکه چې دا تاوان دی دا چې تصور کوي چې ګینه دا کتا ځای تهذیبونه موږ مات کړی شو ځای تشخصونه مات کړی شو ځای کلتورونه مات کړی شو ځای قامي تشخصونه مینځ نه یوسو نو هغه سره به موږ وکړی شو چې دا وسیلې په خپل لاسو کې راغونډې وساتلی شو ما ته دا ښکاري چې دا یو غیر فطري عمل وي د دې سره دی یو قسمه یو سیس تړلې ده کوم چې تاسو اشاره وکړه وغه ته دي چې پاکستان با عموما د خپل ځان دفاع کوي دشمنانو کې ګیر دی د ادم تحفظ کار دی غرب غاړي ته افغانستان دی او شرق غاړي ته هند او دا ټول دشمنان دي او د دشمنانو اوس کوئی پکی یو دریم دشمنم ډیکلیئر کړی دی ایران او د شي دشمنانو په تعداد پر ستوره اضافه کوي نو د دې دشمنانو سره مقابله کول د پاره ډیره وسله پکار دی فوج پکار دی په فوج دې توان پکار دی په وسله دې توان پکار دی د هغه دا دفاعي ریاست ویلې شي یا سکیورټي سټیټ ویلې شي تر څو پوری چې دغه ستونزه پاکستان اشرافي نه حل کړي چې د سکیورټي سټیټ په ځای مونږ ته یو د خیر ښېګړي ریاستي نظام پکار دی مونږ ته یو فلاحي نظام پکار دی نو ځکه چې کله دا ومني چې مونږ ته یو خیر ښېګړي یو ریاستي ساخت پکار دی یا د خیر ښېګړي یو نظام پکار دی انسانانو انسان دوستا ریاست پکار دی نو بیا به دا ومني چې دا ځایي کلتورونه ځایي تهذیبونه دا مهم دي دا شتمني ده دا د ریاست په مخ کې بوتلې شي دوامدار هم ساتلې شي تر څو پوری چې دغه بنیادی د دفاعي ریاست نه د دفاعي ریاست دغه بیانیا چې کوم مرکزی پسند یې معنی ولاړه ده دا غونډول باندې ولاړه ده یو ځکول باندې ولاړه ده یو شان کول باندې ولاړه ده دغه موجود وي نو شاید چې د پاکستان د اشرافیه دغه منطقي مغالطه به موجود وي
کچری موږ نصاب تراشو په نصاب کې به تاسو څه غواړئ په نصاب کې څه پکار دي پښتون بچي د خپل دغه کلتور د خپل تاریخ د خپل اصل په اړه دا غوښه معلومات نشته هغه په بل ژبه باندې زیاتره په بل ژبه باندې دا غوښه روزنه کیږي او کوم څه چې وتا خودل کیږي هغه ویني په خپل یعنی خپل چې دا کوم په هدا هغه هغه ته یو شان په خپل ژبه یا په خپل چاپر چل کې هغه ته نوم وای خودل دکی په نورو ژبه باندې دي دا هم تاسو غنئ یو ستونزه ده او د کلچر په په هغه چی پښتنو بچو ته د خپل تاریخ د خپل تهذیب د خپل کلتور هغه سیرا خودل کی تاسو غنی چې خلو رکاوټ ته یو خند
مته شکاری چې په نصاب کې او تدریس نظام کې د پاکستان د تعلیمي نظام کې تدریس لور غټ غټ ستونزې دي. لومړی ستونزه خو دا ده چې د سوچ صلاحیت د مخکې بوتلو په ځای د سوچ صلاحیت مرایخه په کول هغوی باندې ځلې کېدل، سوال د سوال عدم برداشت، سوال نه زغمل، د ماشومانو ته د خپل ماحول نه مثالونه یا د خپل ماحول نه چې کوم ماحول سره هی بلد دي د هغې علمي روزنه په هغه طریقه نه کول، نو هغې سره تنقیدي شعور په مخکې نه ځي. تنقیدي شعور چې په مخکې نه ځي نو تخلیقي او ایجادي شعور هم په مخکې نه ځي. دا یو ډېره غټه ستونزه ده. دویمه غټه ستونزه دا ده چې کوم کوم ځای کې په دې ځایي تهذیبونه آباد دي، قامونه آباد دي، د هغه قامونو ځایي کلتورونه یا په هغې کې روزنه دا په هر ځای کې په ټوله دنیا کې ګڼل کېږي چې دغه به د ولسواکۍ غاړې ته او دغه به د ایجاد او تخلیق غاړې ته ځي. نو که فرض کړه د دیزي اتلان، د دیزي تاریخ، یعنی کدا د پښتونخوا تاریخ دی، کدا د پنجاب تاریخ دی، کدا د سند دی، کدا د بلوچ تاریخ دی، کدا یې اتلان دی، تر څو چې دغه اتلان او دغه کلتور او تهذیبي شعور مخکې نه ځي نو هغه عمره خاورې سره مینه نه پیدا کیږي، خاورې سره تړل نه پیدا کیږي. نو هغه چې کوم د احساساتو تخلیق دی، د احساساتو تخلیق نه کیږي. هغې لوجې نه داسې یو قسمه خلق خو پیدا کیږي چې هغې ته یو قسمه تاسو ویلی شي چې دا انجینیر دی، دا پلانې دی، دا ډنګړې دی، خو هغه خلکو سره تړون نه لري، هغه د خپل ولس سره تړون نه لري، د خپل وطن سره تړون نه لري. دا درېمه غټه ستونزه ده چې د ټولې دنیا کې دا تسلیم شوې ده چې اولنۍ زده کړې تر څو پورې په مورنۍ ژبه کې نه، تر هغه وخته پورې کاګنیټیو ډیولپمنټ یا د علم یا د ذهن روزنه دا د ماشوم نیمګړې پاتې کېږي، سټانټډ پاتې کېږي. پاکستان کې لا تر اوسه دا نه ده تسلیم شوی چې اولنۍ زده کړې یا لومړۍ زده کړې به په مورنۍ ژبه کې وي. نو چې مورنۍ ژبه کې وي نو هغې سره خلک خپل کلتور هم پېژني، اتلان هم پېژني، تاریخ هم پېژني. بیا بله غټه ستونزه چې کوم په دې پوره تعلیمي نظام کې موجوده، چا نصاب کې هم ده او تدریس کې هم ده، هغې کې کوم تاسو مخکې اشاره وکړه، هغې کې طبقاتیت هم ده، یعنی طبقاتي حواله باندې هم ده، هغې چیزونه مخې ته راځي، هغې کې جنسیت هم ده، یعنی سیکسیزم هم پکې ده، یعنی جنډر بیلنس هم پکې نشته، یعنی د ښځو د سړو په حساب چې کومه پکار یو توازن وي، یو انډول وي، هغه انډول هم پکې نشته، او د ښار او د کلي انډول هم پکې نشته. دا دواړه دا درې واړه بې انصافۍ په دې تعلیمي نظام کې بهرحال موجود دي. ما ته ښکاري داسې چې د ریاست بیانیه که دغه انسان دوسته بیانیه ته بدله شي او دفاعي ریاست بیانیه دا یو قسمه سکیورټي سټیټ بیانیه د خیر ښېګڼو فلاحي ریاست ته بدله شي، نو شاید چې د تعلیم د ستونزو هم حل شي.
پاکستان کې دغه یو د ریاست په کچه باندې دغه یو مفکوره ده، یو بیانیه ده، یو نریټیو ده چې دا د اسلام لپاره جوړ ملک دی، اسلام په خپله په هر څه پوره دی، او په پاکستان کې یو اسلامي معاشره تهذیب او د دې مفکورې مخکې وړونکي چې کوم دي هغه مذهبي ګوندونه چې هغې جهادي فلسفې راوړي، دې په خصوصي توګه د پښتون په کلتور باندې یا د پاکستان په عمومي هغه باندې نقشه باندې څه اثرات ویني، او په راتلونکي کې که چېرې همدغه جهادي فلسفه روانه وي څه ویني؟
ورځي داسې په دې حساب چې تاسو وګورئ نو مذهبي عقیدې مذهب دا ټول سیزونه د کلتورونو برخې وي، او دا د اوس نه ډېر پخوانه د بېلابېلو کلتورونو برخې وي. ګویا کې دا یو کلچر سره یا کلتور سره خپله معنی ورکوي. تاسو دې ته خیال وکړئ چې ایران هم کې مسلمانان زیات تعداد کې ګڼ شمېر کې دي، ترکیه کې مسلمان ګڼ شمېر کې دي، ملیشیا کې ګڼ شمېر کې دي، په هند کې او پاکستان کې ګڼ شمېر کې دي، بیا په پاکستان کې دننه پنجاب او پښتونخوا او سندھ او بلوچستان کې په کشمیر کې دي او تاسو کوی چې دې کې وړه ماسته پاسکا احساسات دې ادبیات دې ژبې دا یو بل نه جلا جلا دي دا ممکنه نه ده چې د یو ژبې سره یا یو کلتور سره یا یو قسمه مذهبي عقیدې مګنی مذهبي عقیده دا انسانانو دې پخوانه وسرشته ویبا او د دې احترام لازم دی د بیلابیلو مذهبونو احترام لازم دی د هر مذهب احترام لازم دی خو دې سره سره دا یو مذهب یا د مذهب د یو انټرپریټیشن یو توجی دا په ټول جغرافیو یو شان نافذ کېدل ممکن نه ده ځکه ځای په ځای دا په اسلام بنیادی ماخیستی زه په دې اړیکی زه پرې کو دې چې ولې چې تاسو شي په خپل خلک وکړی شي او په خپل خلک جون کوم کې پوه شي نو اسلامي معاشره په دې حساب دا سني نشي کېده ګینی چې هغه تبا د اسلام د سیو ټولنیز دا سیو ټولنیز کور په دې حساب ګینی چې دا سیو یونیفارم شي ممکن نه دی نو چې ممکن نه دی ګینی چې دا د کپړې ویو دا رهناس ته ویو دا ریشه په ویو دا به دا کته دا دا چې نه اسلام څو څه دی ورکړي دی نور مګ ګور ورته هم دی ورکړي دی ځکه چې فطري عمل هم نه غره ما ته چې ښکاری چې کله د یو شان وایي دا عمل شروع شو کله چې یو توجی په ټولو د نافذ کولو د پاره یو توجی مطلق وګڼل شو کوم یو توجی صحیح وګڼل شو یا یې صحیح وګڼل کیږي او هغه د هغه ټول خلکو باندې منل لازم وګڼل کیږي نو دا هغه د پاره د قوت او طاقت استعمال کیږي او دغه قوت او طاقت استعمال دا په غیر ریاستي توګه کیږي پر ریاستي توګه کیږي نو پر ریاستي توګه کیږي نو هغه نه جبر او د تشخص ماتولو پروژه مخې ته راځي او چې غیر ریاستي توګه مې کیږي نو هغه نه انتهاګر کیږي نو مخې ته راځي نو دا د انتهاګرای او د ترهګرای او د جبر د دې د مور یا د دې د چرړې ترڅنګ دی نو دا یو شان کول او یو کول او ظاهره خبره چې دا غیر فکر عمل دی یو شان کول یو کول نه یې لپاره د قوت استعمال د دې لپاره شخصي ملشي جوړېدل د شخصي ملشي د بعضي تکتیکي مفادات لپاره په کارول دې ټول دلته یو قسمه د ولسواکۍ په ضد او د جمهوریت پر ضد او د اقتصادي پرمختګ پر ضد یو قسم ماحول جوړ کړی دی ما خیال لري چې هغه لپاره دغه باندې لټول یا دغه بنیاد لټول یا دغه قسم منطق مخې ته راوړل چې دا چې د مسلمانانو زیات شي وینول ته یو د قسم معاشره په کار ده بیا هغه اسلامي معاشره کم قسمه اسلامي معاشره نو تاسو ګورئ چې دا د فرقو کې تقسیمي دي ځکه چې دا به اختیار سره تړلې شي دا یو فرقه په نور فرقو کې تقسیمي دي دا خپل کې سره جنگ هم کیږي خپل کې جنگ کې نه په جهاد وي نو هر یو چې څوک وځل کې نو هغه یو کلمه وي او چې څوک وځل کې هغه هم هغه کلمه وي دا یو بي او بي چلے عمل د انسان پر ځان د قام پر ځان د وطن پر ځان د ایون تر دې پوری چې ریاست پر ځان استعمال کیږي ما د ښکاری دا چې د پاکستان اشرفي ته په دې غور وکړ دي دا داسې غیر فطري عمل ممکن نه دی
پروفیسر صاحب تاسو ته په چیلنجز چې پراته دي هغه دا چې پښتون په پاکستان کې نو داسې سیره ګرځېدلې ده چې دا هغه ژبه ترګري ګڼل کیږي دا هغه جامه ترګري ګڼل کیږي دا هغه سرمن دا هغه رنگ په دغه هیواد کې ځانګړتوب دغه ترګری سره وګرځول شو انتها پسندي وتراول شو خلک دانشوران تحقیقونکي دا وایي چې باچا خان کوم سیمو ته رسیدلې ده نن په هغه کې تر تشدد دغه چې کومه سبب ورته وایو چې هغه کومه ده په نسبت د هغه سیمو چې چې په باچا خان نه دی پریښه هغه انګریز نه دی پریښه او بیا د پاکستان ریاست نه دی پریښه خو خبره هم دغه ده چې د پښتون سیرا زه هول په داسې حالت کې کار کوي چیلنجز خو ورته ډیر وي
بیخي داسې ده د امین شوګون روسانه د منشور بنیادی برخی دادی چې هر یو کام دی خپل کلتور سره خپل پیداوار سره خپل واک سره د دې ریاست کې جوړ کړی شي او د برابرۍ په څیر جوړ کړی شي دا جمهوری فکرم دے دا انسان دوست فکرم دے دا وطن دوست فکرم دے بل طرح خدا دا چی دا طول دی ریاستی نظام دا دی خلقو پا شگر تمام شی دا دی خلقو پا ملا تمام شی دا دی جنگونو دا پارا دا دی دشمنو دا پارا ان کارو لیشی دشمنان دی جوڑ نی پیشی رو دی جوڑ نی پیشی آمین شلکن بلن دا دا دی دا سوچ لری چی دا دی خلقو تشخص دا دی قامونو تشخص دا دی کلتورونو تشخص دا دی انسان دا پارا عمر لازم دی سمجھے چی دی انسان دا پارا اکسیجن لازم دی سمجھے چی انسان دا پارا خوراک خاک لازم دی تشخص باندھ گزار کول یا دین یو دسیسے یا بل دسیسے اختیار اخیستل یا دین یو دسیسے بل دسیسے وسیلے تروڑل امن شلگن ٹول مبارزہ پدریدا دی تشدد پزت دی جنگ پزت دی قانونو دی اختیار کول پزت دی قانونو نا دیوا کرستو پزت او دی جمهوری فکر د پارا او دی انسانی فکر د پارا دی ریاست کی او پنور ریاست نو کوم د انسانانو د خګړې د پارا او د انسانانو دی خجون د پارا د پرمختګ د پارا د تنکیو د پارا سیاسی مبارزه کی دغه ادمی شلګون منشورم دی دغه د بادشاہ خان فکری تسلسلم دی دغه د اړید عین بلا دی لپاره هم دی دغه د پارا موږ ټول په شریک لګی کار کوي پروفیسر ته پهیل کی
د خدای خدمتګار تحریک کوم جوړ شوی دی او ډېر په کامیابۍ سره دا چې موږ کله د ویډیوز ګورو یا په هغې باندې ډاکومنټریز کېږي نو په هغې کې مسلمانان هندوان د نورو مذهبونو خلک هغوی په کې ګډ لګیا دي شریک لګیا دي تاسو عوامل ګوند هم دا فیصله کړې ده چې د خدای خدمتګار تحریک ریوایول کوئ دا به څومره ممکن وي او دا به په کوم لاینز باندې وي ځکه چې بادشاہ خان خو چې څه کړي دي د حکمت نه ډک د دې یوه ستاسو یو د غیب ذهن کې دا هم دی چې ګندي دا د اولس سره ځان تړل دي او د اولس هغه ستونزې چې هغه د اولس په کچه باندې هوارېدی شي هغه خویونه چې د اولس په شریکه کوششونو سره د منځه تللی شي ختمېدی شي یعنې دا یو داسې هڅه ده
یو خدین کی ذات تل یاد تک پکار دی جی کدی پورا دی خدای خدمتگار تحریک دا پورا تاریخ کی عوامین شن گوندوم دا تسلسل لري دا سیاسی تسلسل لري انی گو ہے کی دا عوامین شن گوند کی سیاسی مبارزہ هم خدای خدمتگاری دا دا تعلیم بنسټ دا هم خدای خدمتگاری دا دا شان دل تے جبن ریسرچ سنٹر دا هم خدای خدمتگاری دا د پښتون مجلې مخه ته بوتلل مخه ته خدمتګاری دا دلته چې کوم د عوامي نشین سره ملګری استادان ملګری لیکوالان ملګری ډاکټران ملګری وکیلان تړلي دي دا هم د خدای خدمتګاری ادرسې دي دا چې کوم د تنظیم د بنسټ په هیڅ اعلان شوی دی دا د خلکو چې کوم بنیادی ناساتی یا سمجھتی ضرورتونه دي یا سمجھتی مشکلات دي چې تاسو ورته نشی راځي دي او بیا یې د ریستون دي کاغه دي علاج په حساب دي کاغه دي امنیت په حساب دي کاغه دي زیان په حساب دي نه دي د ډیزاستر راشي افتونه راشي په هغه حساب دي نو هغه ته رسیدلو لپاره د دغه یو بنسټ اعلان شوی دی نو دا ټول بنسټونه چې کوم د عوامي شلګون سره متعلق یا دغه بیلابیل څانګې دي دا ټول د تحریک برخه ده دا ټول خدای خدمتګاري ده او دې سره سره دغه هم خدای خدمتګاري ده د څه د کوم چې د بنسټ په شکل کې اعلان شوی
یو اخیر پوښتنه مو کوم پروفیسر صاحب هغه ده چې عوامي شلګون خو ځان ته یو ګوند دی خپل سیاسي مرام لري خپل سیاسي پروګرام لري بادشاہ خان شخصیت داسې دی چې بادشاہ خان د پښتنو بابا یریږي یوازې د یو ګوند نه تاسو چې دا کومه حتی شروع کړه تاسو په نورو پښتنو چې هغه ستاسو د ګوند ملګري نه دي په هغې د هغې نه هم څه کار اخیستلی شئ په هغې هم څه غږ کوئ او که کوئ نو تاسو به هغې ته کوم پلیټفارم داسې ورکوئ چې د هغې سیاسي هغه هم ونه شي یو قسمه د هغوی د مرضی خلاف خو هغه د دې قام خدمت مو کړی شي
ورته چې په دې کوم څنګه مونږ د دې په خوانه اعلان کړی دی یا کوم بنسټونه د دې په خوانه جوړ کړی دی ډیر وخت شو جوړ کړی دی نو په هغه کې دا مشکل به هیڅ نه پیږي لکه
د بادشاه خان ایجوکیشن فاؤنډیشن یا بادشاه خان سکولونو سره د مرستې لپاره یا د هغې بوتلو مخکې بوتلو لپاره یا هغې کې خپل بچي داخلولو لپاره داسې شرط نه دی چې څوک دې د عوامي شل ګوند رکن وي یا د هغې ممبر دي وي. یا مثلا د خدای ملګری دا تنظیم چې اعلان شوی دی، مثلا د اوس ملګري لیکوالان، ملګري هنرمندان چې کوم موږ جوړو، مثلا ملګري لیکوالان دي او ملګري استادان دي، نو په هغې کې دا شرط نشته چې څوک دې ممبرشپ کارت لري او کنه لري. هغه نشته. خو فکري طور باندې د بادشاه خان فکر، د بادشاه خان مبارزه، د بادشاه خان کړنلاره، د بادشاه خان حکمت عملي، هغه د عدل تشدد، انسان دوستی، د ټولنیز عدالت، د سماجي انصاف، د ولسواکۍ او د ټولو مذهبونو احترام باندې ولاړه ده. او د عوامي شل ګوند ټولې څانګې د دې لپاره کار کوي. نو بعضې څانګې داسې دي چې په هغې کې دا ضروري نه ده چې د عوامي شل ګوند د ممبرشپ کارډ دې ولري. زما خیال دا دی چې دا یو بالکل عمومي قانوني مفکوره ده، دې کې ګوندیزیت به یا ګوندیزي به دومره څه مسله را پیدا نه کړي کوم ته چې تاسو اشاره وکړه.
ډېر زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسېږئ پروفیسر صاحب. تفصیل سره په هر اړخ باندې هغه خپل نظر تاسو زمونږ د خپرونې وخت هم دلته سرته رسیږي. ګران اوریدونکو ستاسو نه هم یو ځل بیا ډېره مننه کوم. زه او زما همکار نوشیروان قلندر ستاسو نه اجازه اخلو په مخه مو خوش.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورودی دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.